سلامونه ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې سپه د مچال ریډیو په یو بلا بلکې په اخیری وروستي غړي کې مو زه عبدالحی کاکر او ملیحه مرزاده هر کله کو نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر 4مه نیټه ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه باندې رپورټونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو پایل له خبرونو کوو. مایک سکا سپارم ملیحه مرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول ال پامکړه د خبرونو سرک ټکو ته. اروپای ټولنه بخنه غواړم، پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونو کډوالو هیواد ته په لیک ډول کېدو ورته اطلاع نه ورکړل شوی. افغانستان وای د طالبانو له یو جیله شپېته بندیان خوشي کړی دي او په مصر کې په یو آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیک ډول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه ورکړل شوی او کوڅوک ورته را لیک ډول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
غیر قانونی طریقت باہر تلی وی او تاسو هغه واپس را لے گئی نمنگ تب دہاغہ مخ کی نہ اطلاع را کوئی چمنگ دہاغا تصدیق وکڑو او کپ ہاغا سے تور وی یا مقدمہ وی یا ترخا گرے کی ککڑ وی یا بل سوی نو دہاغے سے بتون با ہم را کوئی.
لدی وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پستولي بیان کې ویلي چې پاکستانیو نه سلويختو نه قانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړی، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دی اواز سي نور لس هغه کډوال قبول کړ چې پاکستانی کارډونه خودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي دغه سیمه د مدنیاتو په استلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیا برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
د کې شک نه د پکار چې کمزې کې مدنیات روزي اغه زید سټیټ شي، خو دا اغه زید خلکو رويالټي دا غي فاندز عوام چې کم دي دا غي مزدوري دا غي علاقائي ريسپانسيبيليټي دا غي د پاره ترقياتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکو د مدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیکاری مواقع ترلاسه کړي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی چې وړاندې د طالبانو مشر مولا منصور د زخمی کېدو خبر ورکړی او نن په خپل ټویټر پاڼه د غدمړینې خبر ورکړی. دی وایي چې مولا منصور د سختو زخمونو لامل امر شوی دی. وړاندې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر مولا اختر منصور ته نږدې او یو شمیر طالب مشرانو په حواله لیکلی چې نوموړي د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بل خو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه رد کړی دی او وایي چې د ټینګو حفاظتي اقداماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داود د نیولو په خاطر سرته رسیدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. خبرونه له مشال ریډیو نورې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې.
We do not yet know.
دی وای موږ نه پویګو چې دا وحشتناک پیخه ولې شوې ده. موږ پویګو چې هغه دوه کسان چې وژل شوی وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پویګو چې دوی ولې دا کار کړی دی. موږ نه پویګو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او دغه ښځې تاشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سین برناردینو کې په یو میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شو او یو ویش ژوبل شو. پولیس وایي دواړو مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. د مصر پولیس وای د هیواد پسر خار کایره کې پر یو نایټ کلب پاتیشی بمی برید کې 12 کسان وژل شو دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلی دي چې په موټر سایکل سپرو دریو کسانو نن په ګوزانو میسیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا لزای او تختیدل. انتظامی په خبره اور زر مړ کړ شو. امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. لدې مخکې په مصر کې د یو شمیر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د اټلی او ساحلی ساتون کې 13 ورځې ویلي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له یو لس ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تیرېدلو سره اټلی ته ورورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه اټلی ته د تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. ساحلي ساتونکي وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیروهینو کې د خراب موسم له امله اټلی ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې واضحه کمی راغلې دي. سخت کال اروپا ته په رسېدلو نه هلکو کډوالو کې تر 140,000 زیات اټلی ته تللي دي. د جرمنی پارلیمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو په حق له د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. نن د پارلیمان په 599 غړو کې 1545 غړو د کاروای په حق کې او 1646 غړو پر ضد رای واچولې. د پارلیمان اوو غړو له رای اچولو ډډه وکړه. په مشن کې شپږ ټورنیډو جاسوسي تیارې لیږل شامل دي چې مقصد یې د فرانسوي تیاره بردار جاس ساتنه له تیلو ډکول او د خواوشا 1200 پوځي عملې حفاظت کول دي. خو جرمني په د برېټانیا، فرانس، امریکا او روس په شان هوایي بریدونه نه کوي. او د هنګري چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډلې برتی کړې. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر بیګا یو خبري غونډې ته ویل دي تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس په د کرنسو بیا د موسم حال سراج زهیره واورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.30 روپۍ او په 9.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ یو افغاني په 1.60 روپۍ او په 1.30 روپۍ او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول ملیحا مرزا ته اوریدل. د موسم او کرنسی حال در تسراج سخیر در کړل. په روانه خبری گڑی کی د نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروې او اسلام آباد ترمنځ اختلاف لا هم ست. ناروې پاکستانیان ولېژل او پاکستان څخه پرشول او نورې بیرته ولېژل. یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کاغذونه یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونه شرط ور به تشنحت کډونه نه. خو پاکستان وایي
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټي وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 340,000 داسې حکومتي کارکوونکي دي چې له کاره غایب دي. اوس به څه ګام اخیستل کیږي؟
موند اوله په فرست هاف آل بدا شې سټاپ شي او دنا بعد بدا ریکوري بکوله ټوله چې کما زموند فاټا خلکو اوابو حق چا خورل دی هغه ټوله پیسې بده کخيري ریکور کو.
په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنه له تعلیمي نصابه د کرکی یا نفرت مواد استول غشتنه کوي. خو یو کارپو بیا له نصابه پرته په استادانو کې د تربيت او د هغو د سوچ ستونزې هم په ګوته کوي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگ وکړي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت له ناروی د غیر قانوني پاکستانیانو د لیږلو موضوع ده. پاکستان د یورپیونین په پاکستان کې د یورپیونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې اسلام آباد خبر کړی وو، خو پاکستان بیا وایي چې د مخکې څخه هیڅ نه ورته ویل شوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې یوازې هغه خلک به قبلوي چې پاکستانی دستاویزات او شناختی کارت لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د زیارت په ورځ د یونان څخه یو جاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته وړي، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کس کړ او نور یې بیرته یونان ته ولېږل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسترییانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو د پاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو. څوک چې په غیر قانوني طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وو، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سوار وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان تستانه کړه. خبر پانه زیاتوی چې 13 ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزات ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا مامله به هم ډیره زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړې شوې او د لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه سره تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. د پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولې نو هغه مونږ نشو اغستې.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته رسیدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 1900 د راکوزېدو اجازه ورکړی وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ورته ویلي چې د صحت او تعلیم په څنګه کې په زورګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي. د کی قائمه کمیټه سفران وزارت ته حکم ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک ډوټي نه ورکوي د هغو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې اړه د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه، چې په کې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 14000 د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې په کې فاینانس ډیویژن خند اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمن ویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري او د کار د چلولو ورسره سوق نشته، نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سېنیټر تاج محمد افریدی وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړي چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادی ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورل کېږي، پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي، په داسې په هیلث کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په کور ډیولپمنټ کې دي. نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کوم کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي، څوک په کوم ځای کې کار کوي.
مشال
ریڈیو پدی اڑ د قبائلی چارو تجزیہ کار او استاد محب وزیر نو پختل نو ہاگا ددی ذمہ وار فاٹا سیکرٹریٹ وگرزولو او وی وی
فاٹا سرا ددی ریاست ددی نظام ددی وفاق کوم پالیسی کوم رویہ خپل کړی دا دغه اثرات دی چې مونږ په فاٹا په مختلفو شوبو کې وینو تر سو پوره چې د فرقیا د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدی. فاٹا سیکرٹریٹ د خلکو د بازابولو د لپاره یو بهترین وسیله جوړ شوی دا. فاٹا سیکرٹریٹ کې چې کم خلک ناشتي پکار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الٹا د خلکو د ازابولو د لپاره کار کوي. نو په داسې صورت کې بسنګا صحت محکمه یا تعلیم محکمه ټیکلی شي زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اصلاح د فاٹا سیکرٹریٹ پکار دا.
د ذکر دا لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاٹا کې د اسکولونو او کالجونو د هغو استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرکا خبرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېر ورځ په پېښور کې و غونډه وشوه چې ګډونوالو یې مشال ریډیو ټول د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر وايي په کتابونو کې د مذهبي لږکیو اتلان هم شامل کړل سي، خو ځینې ګډون والو مشالې ډوټوي چې یوازې په نصاب څه نه کېږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې هم د کرکې خپرولو مخنیوي وسي. ځلاند یوسفزای رپورټ راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب بنن په پاکستان یې سنوي ک ایس پی سنگا چې غي یو مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکنن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسي کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی، دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دی یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نوي او دغه ټریننګ نوي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر هشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقیو نه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هواره کړي، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسېږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هره برخه کې ظلم کېږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه به برخه کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له ویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه چکیم دغنه د هلته حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ ته قبایل عجیب غونډه تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زور د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې بلکې مشکلات را ته پیدا کوي، چې دا ډېر د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوست کیږي او په نتیجه کې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېر متاثر کیږي.
زته شه واچ په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وینو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیګل نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او هغه د وجه پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو سفران ریز د سده چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سونه چې فاټا امپلایز دی اګه ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې اګه کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای د استادانو غوښتنې جایز دي. دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایمینه ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دی په حواله سره به مطلب دی ټول ایمینه ګان به مو متره لند ورځې کې میټینګ کوو مشترک به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. موږ به دوی مطلب مرګتیام کوو، आवाज به مچته خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دي په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حوار کړي.
د منور شاه رپورت مو ورده. د بچور زکونکو اوسیدونکو حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه د پروکټي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي. په پارلمان کې د بچور سنۍ او په خوانې استازي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې چې تر اوسه په ور باندې کار نه دی شوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منځوري هم شوی و خو دا کار عملی نشو. شنو سرګزای معلومات راکړي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکي دي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي. هر کال چې د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي بل بل د دې سره د باجوړ د هسپټل چې کوم نه راغل حالات مور سړي رېت خشي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بختسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقی باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج شي و آی ټی یونیورسيټي منځوره شي و د کورمه د پاره نه کورمه کې به قاعده د هغه غاړو شو د هغه باندې کنستراکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د وښه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبي پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او یو زوړ بلډینګ زموږ مقرر کړی شو، هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانه چلو، خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د هغې په وجه باندې پاتې شو.
د دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کوم ترقیتی پروګرام دی سکیمونه دي، په الفا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وه دا اوس هم شامله ده، او د مخکې نه چې کوم خبره وه هغه داسې وه چې دلته زموږ سره په باجوړ ایجنسۍ کې یو نرسنګ سکول و او یو نرسنګ هاسټل و. په هغې کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کار وکړو، په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام. د هغې نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه دی شوی.
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د جنډې دلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپالو مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پیرس کې د آب و هوا په اړه د نړیوالې مصر مشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري، نو ځینې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال ډیډو خبریال ګلایز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. کسوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan to the Mujahideen or askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition
په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس او د پښتنو قومي مشرانو کابل ته سفر نه وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې ترې په ټپه ولاړ وي. په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قوم سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو تر په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا 100 سفرونه زیات دلته احمد کرزی وکړل او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان له خوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولې دي او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارې لکه طالبان وي او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پرې وځي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو طالب مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان سے.
افغانستان کی داسی عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د ګلایاز رپورټ موري دی. اوس هم پنځنیمه بجې سوي دي. مليحه امیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وای د یونان لخوا قانونا کډوال هیوا ته د لیکدول کېدو په اړه ورته لول نه اطلاع نه ورکړل شوی او کوڅوک پرته را لیکدول کېږي نو په کار ده چې شریعت لیخ کاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه اصل ویښت پاکستانیو ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس تا نه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د مدنیاتو پر ایستلو کار شروع کړي. نوموړي تیررس مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیا برابرول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضي چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د زخمي کېدو خبر ورکړو نن په خپله ټویټر پاڼه د هغه د مړینې خبر ورکړي. دی وایي چې ملا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه 60 بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوځ په بمباری کې د داعش لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ځې وژنې پر نه حمله له ترګره سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگتن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ټسې وکړي. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر خر کاره کې په نایټ کلب پاتیشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزانو سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د پوځي کیمپ برخه ګرځېدلو په هکله د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده.
د خبرونو لنډې جمله مليحه مرزاده اورېدې. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکاري په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو داغه د مخنیوي لپاره دوه مهمه خبرې مخې ته راغلي دي. یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمان ته پانسي ورکول او دویم د سین په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سین صوبو نورو خارونو پورې غځول کیږي. اداریه وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوته ډاکا غوند پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خبرول دي. اداري په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسيږي. اداري زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول او دا شان په سکول د حمله منسوبه بندي کوونکي او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجولو مرحله هم مخې ته راغلي. د اداري په وینا ده د دین ساحری کې چې د انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغه خو واپس راتلې نه شي خو وسلوال خپل انجام پور رسولو نه دا پیغام به ضرور تللی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن جوړول لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یو مهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس به په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نه خپنیغه په عام ولس پروسی، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلی کې د یو ښه پوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کړي کې اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د سلویخ عربو روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تایمز رسپانې په خپلوانځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خپره کړې. رایټرز خبري اجانس وایي پاکستاني حکومت د هغو دېرش کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس پر ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلو، دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپل د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي و. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیرونه د اروپای ټولنې او لوړپوړي چارواکي ویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړوي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلو چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیون کې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او ترګرۍ ترمنځ د تړاو امکان شته، خو ښایي نور عوامل هم ولري. باراک اوباما پروند له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې وژنې په اړه بشپړې څېړنې وسي او عوامل به څرګند شي. نور جزئیات له فرشته جلال زیورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناک پېښه ولې شوې ده. خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلان نه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پرادی خلکو ته ځی وکړه چې څوار لسنه پکې ووجل او یو وشتنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگتن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل تر ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پرنوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، شژوند یې کاوه او یو شپږمشتنې لوري هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حمله عامل نه دی څرګند، شاید واړو عصبي ناروغي یا رواني بې‌ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټینک یو په خنۍ روسی قومندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخواني شوروي د سرتيري په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو برید مشري کړې و. په اړه له نور جزئیات له اجمل انداورو.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو لبرابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلېزي وژنې د کارولو په اړه تر توتې پورې تورونه شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې لدې چې د ورجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي دا دروغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویل دي. روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړي خو په بشپړه توګه خوړ نه دی بس کړي، رنگل وته او خوار بریخي دا په ګرځند توکي کې محکمې ته راوصل شوی وو. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری او چې په افغانستان کې جګړه کوله نو مولوی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې مولوی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدي وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فنستونزې پیښې شوې خو تلفظ وکړو ته مرګ شو بل نه واوختي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته د عمری بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د ډیر شکلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل وو. د مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حکمیت چارو مشر میچ چوتو وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال میچ چوتو په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ځانګړی استازي هم دی. د دې د افغانستان د کورنی چارو د دفاع وزارتونو سره قانون د حکومت بشری حقوقو او اداري فساد مخنیوي په اړه د ګډ کار څرنه کوي. نوموړي ته پروند مشال ریډیو ته وویل چې دواړه وزارتونه په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېری د پام وړ دي. فرشته جلال زی نور جزئیات راکوي.
په په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزې هڅې په دوو عمده برخو وشل شوې دي. د دې هڅو لومړی برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقوقو، نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی په حول، او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي.
is very important and that's where I think the Ministry of Defense
جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوی برخې ډیره مهمه دي او زه فکر کوم چې په تیری وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه پرمختګ کړی او د خپل عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناټو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیری وکال کې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې ترنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچو ویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیری وکال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې لنیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څرګندې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالې ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملی کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلای شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
کابل ته د هندستان سفیر وایي چې پاکستان به د حقانی شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. د ویلي د پاکستان او طالبان ترمنځ د خبرو اړوند د هندستان لخوا د یو څرګند دریس په غوره کولو د ځنډ په پایله کې به د طالبانو په اړه د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي توجیه سي. ښاغلی امر سنها دا خبرې د هندستان ورځپاڼې د هندو ته کړي دي. د پونا افغانان هندستان د جنوبي ایشیا یو ځلانده برخه ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره پر ځینو موضوعاتو په جدي توګه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اورو.
افغانستان ته د هندستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شي چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندستان مداخله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقانی شبکې ته د مشرۍ لپاره ځای ورکړی دی او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. شاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپل هغو ترګندونو په اړه هم خبرې کړي چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړي وي. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي دا به په دې معنی وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرستا چې حتی حقانی شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقانی شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لري سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو تویلې چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې بداوي چې نړیوالې ټولنې ته به حقانی شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د پوینا افغانان په جنوبی آسیا کې د هندستان رول ډیر ځلاند کړي او تمه لري چې د سیمه ایزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلې چې د دسمبر د 10 د آسیا زړه کانفرنس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوې فرصت وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په پا اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د قانون او د ناقانونو کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیله من نه دي او ویریږي شای ولسمشر له سویډنی یو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسېږي چې لکه تیره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمني چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال شای هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډنی چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبري وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللی دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیشمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لار پیدا کړي.
امسال حدود 11000
اطفال سشکال یبول زر تنکی ځوانان چې ترته لسکلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلی. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلی او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شغلی سهار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړی. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پړه خبري وکړه. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریض په صغر د اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای شور کولای او یوش مربې هته افغانستان ته ستانه کړ. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی په سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې ظالمانه موافقتنامه د سویډن تر امضا نه کوي.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو لامل تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورونی چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د امریکا په هفنگټن پوسټ کې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په دې روسي کې د سختو بیانونو په تبادله مقاله خبره شوې ده. په دې کې ویل شوی چې پاکستان له دې حقیقت سترګې پټوي چې په 2001 کې بنگلاديشان په لوشمیر کې وشلي وو. تفصیل په دې رپورت کې په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوري اسلامي ګوند وو غړو احسان محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرونو په تور پانسي ورکړل شوی چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګنده کړه. د دې پونا پر دغه دواړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروای وکړه نو دوی د پوج په ملګرتیا ولسی خلک وشلي وو. دا زیاتوي چې خپلواک محققین وایي د پاکستاني پوج په کاروای کې له 15 څخه تر 100,000 پورې کسان وژل شوي وو. لیکواله پر مخ لیکي کڅ هم پاکستان په 1971 کې بنگلاديش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلې خو کله هم په رسمي توګه د خپل پوجي کاروای پاړه بخښنه نه دغشته. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغه دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان لای جاری کولو د اشکاری چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقت منلو انکار کوي. دا پر مخ لیکي د پاکستان فوج چې پکې د پنجابیانو شمیر زیاتې همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې پکې له حقیقت انکار شوی او پر بې ځای فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادی 35% دی او په پوځ کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وای چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو شکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي هم دا وجه ده چې ترکی نه کوي. اپرینا پانډه په خپل لیکنه کې وای خپل پاکستان له کورنۍ بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپل داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنگلاديش د خرابو اړیکو لوجی په جنوبی ایشیا کې یوازې سوي دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
او سمند روانې غړي ورستی رپورت تر زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو اورول کې سم حرول نه لوبوي. د خلکو مشالې د ټول د لانجو د اورې لپاره جوړې جرګې تر کلونو کلونو بل نتیجې روانې دي. دوی تور پور کړی چې سرکاري ملکان اکثر په جرګو کې رشوت اخلي خو ملکان دا تور ردوي. خیبر اوسیدونکو وایي حکومت دې د جرګې په نظام کې اصلاحات راولي. د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي دا کار یې له لومړیتوبونو څخه دی. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنس خلک وای چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د جرګو لپاره ټاکل شو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصلې نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي. د جمرو دیوتن عبدالسلام پردی په دې حق لا مشال ریډیو ته وای
ویو جرګه باندې دوا کولم لګيږي درې کولم هوجه په لګيږي جرګې رواني په توصیل کې یا تحصیل نه بهار یا په کلیو باندې دا سره د جرګې ختمیږي نه په 15 زره روپیه او دا پیسې اخلي چې کله د پیسې اخلي نه ختم کیږي ته ویشي دوه وروله موږ په پوی نشو. دا یو خوځیت لنجي د زمکو دي زمکو چې دا بری ټول تا موز مکایل تا واته مې سره بدل کړی او دلته روکړی نو زیت لنجي خدای زاس سرنی مې انت سر سنی مې بیا غو نه لنجي زیت دی روپو خلکو کوربور د پیسو مېسو نو موږ دا غوړو چې سم داسې خلک د حکومت موږ لرو کې چې خپل جایز په حق پیسې لر لا کوي وزرینګای
د سرکار لخوا مکرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمه او بلتن خاننور پرې دی وای
دا رشوتونه اخلي چې پټایو ولا غاڼه کوي په کارز وی اخلي خود لا وی روبلې اجرګې پیسې وی خو یو پسې وی دا نو چې ته په هر اوتا باندې په سر وړا او په سر وړا اجرګې په سو وی خو دا نو چې ته بربر ودی کې او په سر نه اخلي او بربر ودی کې او دوا کوله می زنګاوي خبره نه سرتن راسي کی و د مون 18 میاشتې وشو چې په تحصیل کې زمو جرګې نه حل کیږي.
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردی د خپل رول دفاع کوي او وای
عموما جرګې ولا دا کوشش کوي چې وخت واخلم د خبره خلاص کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک او په قاده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاص شي پاتې شو د پیسو خبره چې اخو ولج پریکین په خوشحالي ور کوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړي جرګې نو مونږ ته په خپل اند دی یو چې بس ته دوه خواخه چې شریک او مونږ لا مونږ په هیڅ اعتراض نشته به یو چې تشاور کړی هغه بیا ځنه فارق دتی وی چې مال داروي ابل غریبي نه بل یغه د واجن زیاته پیسې ور کوي کني دا خبره نشته.
د خبر ایجنسی د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دینه پس با په جرګو کې هغه مشره نه چوي چې دوړو فریقینو ته منزور وي او په انصاف فیصله کوي.
ما طریقه دا ډرافت کړی دا چې د هر ټرایبز خپل الډرز وي اوب از سړی ته لیست خیمه چې به پدې کې تاسو په چا باندې خو ابجیکشن نشته که په چا ابجیکشن وي خو هغه بزنه اچوم په جرګه کې ادروایز هغه لیست نه بزا درې سلور کسان جرګه کې اچوم چې هغه د چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکي او دویم پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زر مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو را پکړي.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوه فریقینو ترمنځ د یوې لنجې د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپل سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پرې کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم للارې عملي کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او هم له دې رپورت سره د نن ورځې نشته خبرونه ورستي خبري غړي هم پایته رسیږي. خو تر دې لمخه چې خدای پامانی درته وایو ملیحه مرزاده به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان وای د یونان لخوا نا قانونه کډوال هیبات ته د لیکدول کېدو باړه ورته لول نه اطلاع نه ورکړي چې واپس ورته را لیکدول کېږي نو په کار ده چې شریعت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعات مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په بیان کې ویلي چې نه سلوېخ پاکستانی نا قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېږل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای له هغې سیمې به د معدنیاتو پر استلو زرکار پیل شي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیايي کارونه کول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ته زخمی کېدو خبر ورکړو. نن په خپل ټوئیټر پاڼه یې د هغه د مړینې خبر ورکړی. دی وایي چې ملا منصور د سخت زخمونو له امله مړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول، د طالبانو له یو جیل نه 6 بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته په وینا کې وویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرخار قاهره کې پر یو نایټ کلب پاتیشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو 3 کسانو نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلي او ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو واوشا 2000 کډوال له 11 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو پاکله د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. په مشن کې 6 ټورنیډو جاسوسي تیاری لیګل شامل دي خو جرمني په هوایي بریدونه نه کوي.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستي خبري غړي او ورستي خبرونو لنډیزمو لملیحا مرزاده زخوا ورې دي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی د نن ورځې او پخوانی د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ. او د دې ترڅنګ که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو ټول خبرونی اوریدای لیدای او تصویرونه هم کتای شئ. خبرونه پای ته ورسیږي. زه دې عبدالکاکر ته اجازه ورکوي. په مخه شه.